درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر من اوګلولیز د کون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرغلاس بم درن ورځی درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برتر او غوړو صحت مند او سریو د صحت جبې مو پتن می درنه اوګلولیز د کون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیجی د تل په سیر زمرو تاسو درن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوندې د تل په سیر و یو زل به هم مو تاسو افغان مشهور مېرمنې و پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنه اوګلولیز د کون کو لکه سره چې زمرو تاسو د تیر ورځی لوست د بی بی زینب اړوند مو تاسو مېرمن بی بی زینب وو پیژندل د هغې د ژوند په حق مو معلومات ترلاسه کړل چې څوک په سره ول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د هیواد لپاره ترسره کړي وو چې په تاریخ کې یو له نامتو افغانو مشهورو مېلمنو له جملې څخه وشمېرل سپان. یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې د همدغسې اتلې افغاني قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم د تل په سیر باید تاسو ټول درنو زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه ولري ترڅو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړي. همچنان درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې نهم لوست موضوع بی بی حلیمه ده. ولو چې مېرمن بی بی حلیمه څوک په څه ډول شخصیت وو، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څنګه یې دغه لوړ او ستر مقام ترلاسه کړله او نوم یې په تاریخ کې ځای پر ځای شو. بی بی حلیمه د خوشحال خان خټک لور. بی بی حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و د پښتو د تاریخ ادب یو مهمه ښځینه شاعره او مشهوره شخصیت ګڼل کیږي. هغه د پښتو ژبې د لومړنیو ښځینه شاعرانو له ډلې څخه و او د پښتو ادب په معرفي او وده کې یې مهمه ونډه لرل. بروشي مېرمن حلیمه خټک څوک په څه ډول شخصیت و؟ مېرمن حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و د خټکو قبیلو له جملې څخه و او په هغه وخت کې د پښتو ادبیاتو د تاریخ او کلتوري ادبیاتو له جملې څخه یو له مهمو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ګڼل کېدل چې ستر نوم او ستر مقام یې درلودله. مېرمن حلیمه خټک د پښتو ژبې د لومړني ښځینه شاعرانو له ډلې څخه وه کوم چې د پښتو ادب او کلتور ته ډېر زیات پرمختګ ورکړی دی او هغه یې نور هم مخ پر لور باندې بیولې دي او په دغه برخه کې یې مهمه ونډه او مهمه وظیفه درلودله. حلیمه بی بی په داسې کورنۍ کې زیږېدلې وه چې د ادب او فرهنګ مینوال و. د هغې پلار خوشحال خان خټک یوازې یو شاعر نه بلکې د قبیلې یو مشر او سیاسي شخصیت هم و. خوشحال خان خټک د خپل ادبي کوم او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمه بی بی په ژوند کې ژوره اغیزه لرله. دوله چوی حلیمه خټک په خپل په یو داسې ادبي او باسواده کورنۍ کې زیږېدلې و کوم چې هغې کورنۍ ډېر زیات د پښتو ادبیاتو فرهنګ دود دستور او کلتور ته کار سرته رسوه. د هغې پلار خوشحال خان خټک نه یوازې دا چې یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه و بلکې د دې ترڅنګ خوشحال خان خټک د یو قبیلې مشر هم و چې په سیاسي تمدن کې هم برخه درلودل او د مهمو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کېدی. خوشحال خان خټک د خپل ادبي مقام او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمه په ژوند کې زیات بدلونونه راوستل او هغه په ژوند کې زیاته ژوره اغیزه وکړل. ځکه خوشحال خان خټک په خپل علم ادب او فرهنګ خوشاونو حلیمه بیبي چې خپل پلار ته قتل نو د خپل پلار په سیرې غوښتل هغه هم د سیده پښتو ادبیاتو ته خدمت وکړي او پښتو کلتور او فرهنګ مخې ته بوزي. دا کورنۍ د پښتو ژبې د فرهنګ د ساتنې او پرمختګ ژمنه درلودل او له کوچنیوالي یې حلیمه په داسې چاپریال کې وروزله چې هغه د پښتو ادب او فرهنګ سره مینه پیدا کړه. یعنی دا کورنۍ هغه کورنۍ وه چې یوازې پښتو ادب فرهنګ کلتور او دود ته ډېره زیات اهمیت ورکوه او کوشش یې کول چې پښتو ادبیات ته نور هم پرمختګ ورکړي او نور هم مخې ته یوسي. نو دغه کوم چاپریال کې چې حلیمه بی بی وسیدله د دغه چاپریال دغه شاوخوا کې د کوم ګړی چې د دې په شاوخوا کې و د دې ورونه عبدالقادر خان خټک چې د دې مشر ورو یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه شمیرل کېږي. هم چنان د دې پلار خوشحال خان خټک د دوی سره په اوسېدلو حلیمه خټک هم دغه الهام ترلاسه کړ ترڅو حلیمه خټک هم باید فرهنګ ته کار وکړي او د فرهنګ او دود کلتور سره باید مینه ولري. په یو ادبي او انقلابي کورنۍ کې روزنه او زده کړې په خټکی کورنۍ کې حلیمه بیبي د شعر او ادب اصول زده کړل. خوشحال خان خټک د خپلواکۍ او ازادۍ پلوی و. د حلیمه بیبي په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري یې ژوره اغیزه درلودله. نور چې خوشحال خان خټک په خپل د شعر او ادب د اصول ترڅنګ د همچنان د خپلواکۍ او ازادۍ ډېر زیات پلوي وو او غوښتل یې چې خپل ګران هېواد افغانستان کې ازادي خپره کړي او هر انسان ته د هغه خپل حق او حقوق ورکړي. نو حلیبه بیبي هم په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري کې په نظر کې نیولې وه او د هغه دغه کوم کارونه کوم مثبت ذهن چې وو هغه په مستقیما پر حلیمه بیبي باندې ډېره زیاته اغیزه درلوده او حلیمه بیبي هم غوښتل د خپل پلار په څېر یو شخصیت سي. حلیمه د خپل پلار تر روزنې لاندې د زړورتیا، وطن پرستی او پښتو ژبې او فرهنګ سره د مینې په موضوعاتو ژوره پوهه ترلاسه کړه. یعنی حلیمه بیبي چې د خپل پلار سره وخت تیر کړی و، هغه ورته روزنه او تربیه ورکړې وه، نو د خپل پلار څخه یې زړورتیا، وطن پرستی، د پښتو ژبې او فرهنګ سره مینه یې ډېره زیاته سپله او د هغه په باره کې یې ډېر زیاته ژوره پوهه هم ترلاسه کړه. فعالیتونه او ادبي لاسته راوړنې. حلیمه بیبي داسې شاعر شعرونه او اثار لیکلي دي چې د پښتو چې د ټولنیزو او فرهنګي موضوعاتو څخه بحث کوي. هغې د خپلو احساساتو او تجربو د بیان لپاره له شعر څخه استفاده کول او د پښتو فرهنګ ملاتړ یې کوه. هغې شعرونه د وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن مینې او ټولنې کې د ښځو مقام په اړه موضوعات درلودل. یعنی حلیمه بیبي داسې زیات شمېر شعرونه او اثار لیکلي دي کوم کې چې ډېر زیات ټولنیزې، اجتماعي، فرهنګي، دودیز موضوعات ډېر زیات پکښې نغښتي دي او همچنان په دغه شعرونو کې ډېر خپل احساسات او خپلې تجربې هم بیان کړي دي. یعنی د دغو شعرونو د ویلو څخه دې دا استفاده وکړه تر څو دا په دغو شعرونو کې خپل احساسات، خپل هغه کومه پوهه چې لري، کومه تجربه چې لري، د ژوند په تجربې دا ټول شان دا په خپلو شعرونو کې ولیکي او همچنان د پښتو فرهنګ د ملاتړ لپاره یې ستر خدمتونه سرته ورسول. په دغه شعرونو کې ډېر زیات د وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن د مینې او په ټولنې کې د ښځو د مقام په اړه ډېر زیات موضوعات لیکلي او لوستلي دي. حلیمه د خپلې کورنۍ او سیاسي چاپریال څخه الهام واخیسته او خپل شعرونه یې د نظرونو او لیدلوري د بیان په وسیله وګرځول. د بیان وسیله یعنی حلیمه بیبي د خپلې کورنۍ دغه کوم سیاسي چاپریال چې و چې په خپله خوشحال خان خټک په خپله د یو انقلاب رامنځته کولو غوښتنې درلودله او هغه غوښتل ظلم له منځه څخه یوسي او یو نوی انقلاب راوړي. نو حلیمه بیبي په داسې یو سیاسي کورنۍ کې ژوند کوه چې د هغې په شاوخوا کې ټوله سیاسي خبرې روان وي. نو ډېر دغه سیاسي خبرو څخه یو پیغام واخیسته، یو الهام یې واخیستله او خپل شعرونه کې یې هغه کوم نظرونه چې دي درلودل، کوم لیدلوري چې دي درلودل، هغه به یې دغه خپلو شعرونو کې بیان کوله. فرهنګي او ټولنیزې ننګونې. حلیمه بیبي په داسې ټولنه کې ژوند کوه چې ښځو ته یې په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې محدود رول ورکوه. یعنی حلیمه بیبي په داسې یو ټولنه کې، په داسې یو جامعه کې ژوند درلودله چې په هغه کې ښځو ته ډېره زیاته ونډه نه ورکول کېدله. په کم او محدودو ځایونو کې به ښځو ته ونډه ورکول کېده. سره له دې نوموړي د خپلې پوهې او وړتیا په کارولو سره وتوانېدله چې له دغو محدودیتونو تېره شي او د پښتو ژبې لومړنۍ او مشهوره ښځینه شاعره شي. یعنې که څه هم دغه ستونزې او مشکلات دې په مخ کې و، خو بیا هم میرمن حلیمه په دې باندې وتوانېدله چې د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو څخه تېره شي او د هغه وخت یو له مشهورو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وشمېرل شي. دا مسله د هغې د زړورتیا او ټولنیزو محدودیتونو سره د مبارزې څرګندونه کوي. یعنې د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن حمیدې ډېره زیاته زړوره، پیاوړې او یو قهرمانه میرمن وه، ځکه چې د ټولنیزو محدودیتونو، د کلتورونو او هغه کوم دستورونو چې وه د هغو په وړاندې مبارزه وکړله او خپل لایقت او استعداد یې ښکاره کړه. د راتلونکو نسلونو لپاره الهام اوس هم په دې برخه کې لولو چې د میرمن حلیمه بیبي کوم الهام دی د راتلونکو نسلونو لپاره. د حلیمه بیبي اثار او شخصیت د هغې څخه وروسته ښځو لپاره د الهام سرچینه وه. هغې د خپلو شعرونو له لارې ښځو ته وښودله چې هغوی هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت وکړي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. هغې رول یوازې د پښتو ژبې او فرهنګ په ساتنه کې نه، بلکې د ښځو د نظرونو او لیدلوري په تشویق کې هم برجسته و. یعنې حلیمه بیبي ډېر زیات مسلسل کارونه سرته ورسول او هم چنان راتلونکو نسلونو ته دا پیغام یا هم دغه الهام پریښوده چې افغاني انجونې هم کولای شي په خپل ژوندونو کې پرمختګ وکړي، افغاني مېرمنې هم کولای شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت سرته ورسي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنی دې نه یوازې چې د پښتو ژبې فرهنګ په ساتنه کې کار سرته ورسوي، بلکې د دې ترڅنګ په خپل شیرونو کې د ښځو د نظرونو په لیدلوري کې او د هغوی د تشویق لپاره هم ستر خدمتونه سرته ورسول. د پښتو د هویت ساتنه، حلیمه بیبی په داسې حال کې چې پښتنو د بهرني نفوس او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې لګونو ننګونو سره مخ وو، د پښتو ادب او فرهنګ سره وفادار پاتې شوه. هغې د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو فرهنګي او ټولنیز هویت پیاوړی کړه او څرګنده یې کړه چې ادب د فرهنګي او ټولنیزې مبارزې لپاره یوه مهمه وسیله ده. یعنی حلیمه بیبی چې په کوم زمان یا هم په کوم وخت کې اوسېدل، په هغه وخت کې د پښتنو قبیله د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې له ګڼو ستونزو، سیاسي ننګونو او مشکلاتو سره مخامخ وه، چې په هغه وخت کې هم حلیمه بیبی د فرهنګ سره وفادار پالسوله او داسې زیات شمېر شعرونه او داستانونه وویل چې په هغه کې د ټولنې مبارزې لپاره خدمت سرته ورسو، او دا یې ټولو ته وښودله چې ادب او فرهنګي او ټولنیز مبارزې هم یوه مهمه وسیله ده چې د هغې څخه موږ استفاده کولی شو چې د رسو خپل د حقوقو ساتنه وکړو. په پښتو ادب کې د هغې تلپاتې اغیزې د وخت په تېرېدو سره د حلیمې بیبي شعرونه او اثار لا هم په پښتو ادب کې ځانګړی ځای لري. له هغې څخه د ښځینه شاعرانو په منځ کې د پښتو ادب د بنسټ ایښودونکي په توګه یادونه کېږي. یعنې د وخت په تېرېدو سره د حلیمه بیبي شعرونه او اثار هغه کوم لیکنې چې دی کړې وې په ادب کې ځانګړی او مشخص ځای ځانته پیدا کړ، او د هغې او هغې له یو له پرمختللو او مخکښو افغانو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ونوموله، او د هغې دغه کوم بنسټ چې کوم تهداف چې جوړ شو هغه ته نور هم پراختیا ورکړه. اوس هم درنو زده کوونکو، د درس په آخرنۍ برخې ته راځو. په دې برخه کې لولو چې د دې درس څخه موږ کومه پایله واخیستله، کوم څه مو ځینې زده کړل، یعنې زموږ هدف څه و. حلیمه بیبي اړوند لنډ او خلاص معلومات وایو. حلیمه بیبي چې د خوشحال خان خټک لور و، نه یوازې په پښتو ادب کې د یو برجسته شاعر په توګه پیژندل کیږي، بلکې د یوې زړورې او بااستعدادې ښځې په توګه د افغان ښځو لپاره یو مثال ګڼل کیږي. هغه د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو هویت او فرهنګ پیاوړی کړ، او څرګنده یې کړه چې ښځې هم کولای شي په فرهنګ او ټولنیزو ډګرونو کې اغیزمنې وي. یعنی حلیمه بیبي دا چې د خوشحال خان خټک لور وه، او خوشحال خان خټک په خپله یو ستر نوی انقلاب راوستل غوښتله، او په خپله د سیاسي ډګر کې هم کار سرته رسول، نه یوازې دی چې په خپله یو لوی شاعر و، بلکې د دې ترڅنګ په سیاست کې هم یو لوی شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېده. نو په هغه وخت کې حلیمه بیبي یو برجسته یا هم زړور او قهرمان شاعر په توګه سره پیژندل شوې وه، او هم چنان د دې ترڅنګ یو زړور او بااستعداده مېرمن وه، کوم چې اوس مهال هم د ټولو افغانانو لپاره یو مثال دی او ټولو ته د یو مثال په توګه سره وړاندې کېږي، او همیشه موږ او تاسو ټول افغانان ورباندې افتخار کوو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې موضوع هیله ده چې تاسو ټولو د مېرمن حلیمه بیبي اړوند مکمل معلومات ترلاسه کړي، او پوسی ویاسې مېرمن حلیمه بیبي څوک او څه ډول شخصیت وو. نو هیله ده چې په راتلونکو ورځو کې هم همدغسې خپل درسونو ته دقت وکړي او یو څه زده کړي. اوس هم درنو زده کوونکو، د درس په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو کورنۍ دندې یادونه کوم. کورنۍ دنده: درس په دقت سره ولولي او لاندې پوښتنو ته ځواب ووایاست. لومړی سوال: حلیمه بیبي څوک او پلار یې څوک و؟ لومړی به ووایاست چې حلیمه بیبي څوک و، او وروسته به یې د پلار د نوم یادونه کوي. دویم: د حلیمه بیبي مهم کارونه نمونه ولیکي، یعنې د حلیمه بیبي مهم کارونه کومه، هغه یادونه به وکړي. نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست. ستاسو د نن ورځې درس په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول تشرق واس هم درن ورځی درس موضوع تا لمن دیم چې تاسو ټول بر تر وغو جوړ او صحت مند اوسه جیو د صحت چمې بون پتن می درنو وګللی زکون کو لکه سرنګ سیز مر تاسو درن ورځی درس مضمون افغان مشهور مرمن اړوند دیم رو تاسو په افغان مشهور مرمن وو پیژنو او د هغه د ژوند په حق به معلومات تر لاسه کو لکه سرنګ سیز درنو زکون کو زمر تاسو د تیر ورځی لوس د مرمن حمیده بیبی اروان وو، میرمن حلیمه بیبی موږ او تاسو پیژندل چې میرمن حلیمه بیبی څوک وو، څه ډول شخصیت وو، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي وو او څه ډول یې وکولای شوای چې خپل نوم د تاریخ له قهرمانو او اتلو میرمنو سره یو ځای کړي. نو درنو زکون کو نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ته مې د همدغه سي اتلې قهرمانې او زړهوري افغاني میرمنې اروان معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د تل په څیر د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زکون کو لکه څرنګه چې تاسو ته ټول پوهیږي، دا مضمون نه یوازې داسې یو مضمون دی چې موږ او تاسو به موږ خپل اتلې افغاني مشهوري میرمنې وپیژنو، بلکې د دې تر څنګ د خپل ګران هیواد افغانستان تاریخ به هم وپیژنو نو چې زموږ ګران هیواد افغانستان څه ډول تاریخ درلودي او په هغه وخت کې د ښځو رول په هغه زمانو کې څه ډول وو او کوم محدودیتونه او کوم حقوقونه دوی درلودل. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو درس پیل کړم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خواږه ګلالۍ زده کوونکو څخه هیله لرم چې د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول سره باید خپل د نوټ کتابچه او همچنان خپل قلمونه در سره موجود اوسیږي تر څو د نن ورځې د لوست نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ تاسو د نن ورځې لسم لوست موضوع روښانه بیګم ده. لولو چې روښانه بیګم څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د هیواد ګران افغانستان لپاره سرته رسولي وه. لولو چې روښانه بیګم څوک ده. روښانه څوک وه؟ روښانه یا رخسار د اسکندر مقدونی میرمنه وه چې د افغانستان او منځنۍ اسیا د لرغوني تاریخ له برجستو شخصیتونو څخه ګڼل کیږي. هغه د افغانستان شمال او تاجکستان ازبکستان د برخو په ګډون د باختر باکتریا په سیمه کې سېژېدلې وه. باختر د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي او سوداګریزه سیمه وه او وروسته د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله اسکندر توجه یې ځان ته جلب کړ. لولو چې روښانه بیګم چې پخپله د رخسان په نامه سره هم یادېدل، د اسکندر مقدونی میرمن وه چې اسکندر مقدونی پخپله د افغانستان یو له واکمنو او غشتلو او قوي ترینو امپراتورانو له جمله څخه وو، کوم چې د افغانستان پر رسمي باندې حکومت درلودله. او هم چنان روښانه بیګم د افغانستان په منځنۍ اسیا د لرغونو تاریخي او مشهورو شخصیتونو له جمله څخه ګڼل کېدل، کوم چې د افغانستان په شمالي برخه کې چې د تاجکستان او ازبکستان او هم چنان د باختر رسمي په ګډون یو سیمه وه، په دې سیمه کې زیږیدلې وه. دغه سیمه کې د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي سوداګریز لاره وه چې دغه سوداګریز لارې کوم ستراتیژي موقعیت چې درلودل، یعنې د دې موقعیت ډېر ستراتیژیک و، د دې عمل څخه اسکندر مقدونی توجه یې ځان ته جلب کړله او اسکندر مقدونی غوښتل تر څو دغه لاره خپله کړي. د اسکندر سره سیاسي وده د رخشانه او اسکندر وده یوازې یو شخصي تړون نه و، بلکې یو سیاسي اقدام هم و. یعنی د رخشانه بیګم او همچنان د اسکندر مقدونی وده یوازې د دوو اشخاصو ترمنځ د شخصي ژوند تړاو نه و، یعنی یوازې د دوی وده د ګډ ژوند څخه مقصد نه و، بلکې دغه وده چې دوی دوه سرته ورسوه په دې کې سیاسي اقدامونه هم موجود و. یعنی د دې وده څخه اسکندر مقدونی ځانګړي سیاسی مقصد درلوده. اسکندر د دې وعده لاري د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ تر لاسه کول غوښتل، سو خپل امپراتوري نور هم پیوړی کړي. او دا وعده د اسکندر د فرهنګي یووالي د سیاست یو نشه و چې د خپل امپراتوري د یووالي لپاره یې غوړه کړې و. یعنی اسکندر مقدونی غوښتل چې د دې وعده لاري څخه د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ تر لاسه کړي تر څو خپل پوز نور هم زور ورکړي او نور هم د دې څخه خپل پادشاهي یا هم امپراتوري ته پرمختګ او وده ورکړي. نو اسکندر مقدونی چې کله دغه قدم پورته کوله، نو د دې قدم پورته کولو څخه یوازینی مقصد فرهنګي یووالي وو، دودیز یووالي وو، تر څو دوی وکولای شي په خپل سیاست کې نور هم پرمختګ وکړي او نور هم خپل امپراتوري ته پراخوالي ور په برخه کړي. نو اسکندر مقدونی دغه پریکړه کول د یووالي لپاره یو غوره پریکړه وه. روشانه د یو محلي شهزادګۍ او یونانی ملکې په توګه د دوو بیلابیلو کلتورونو د ګډ ژوند سمبول وه. د ګډ ژوند په وروستیو کلونو کې بختر یونانی هنر او معماری د ودې لامل شوه چې د کوکرهن د اګریکو باکتریا په نوم یادیږي. یعنی روښانه بیګم چې پخپله نه یوازې محلي شهزادګي و بلکې د دې ترڅنګ د یونان د ملکې په توګه هم په دوو بیلابیلو مختلفو کلتورونو مذهبي او فرهنګي ځای کې ژوند کوه چې په دغه وخت کې د دوو مختلفو کلتورونو د ګډ ژوند یو سمبول یا هم یو مثال وړاندې کېده. د دې د ژوند په وروستیو کلونو کې دا د باختر یعنی یونان د هنر او معماری د ودې لپاره ډېر ستر کارونه سرته ورسول چې د کریکو یعنی باکتریا په نوم سره هم یادېدل. د بیلګې په توګه یونانی معماری او مجسمه جوړونه د شرقي اغیزو سره یو ځای په باختر او قندهارا یعنی د اوسني پاکستان شمالي لویدیځ کې وده ورکړه چې حتی د بودایزم په هنرونو کې یې اغیزې ښکاري. د اسکندر لمړنې وروسته ژوند د اسکندر لمړنې وروسته په بابل کې د هغه امپراتوري د نظامي قومندانانو ترمنځ وویشل شوه. یعنی کله چې اسکندر مقدوني مړ سو د ده د مرګ څخه وروسته په بابل کې د هغه د امپراتوري نظامي کومندانان دغه سیمې په مختلفو برخو باندې وویشلې. یعنی دغه کوم یوه امپراتوري و دغه ګډ امپراتوري د څو مختلفو نظامي کومندانانو ترمنځ تقسیم بندي شوله او هر یوه په جلا جلا ځایونو کې خپل ځان ته جلا کلاګانې جوړ کړلې او جلا امپراتوري جوړ کړل. روښانه او د هغې زوی څلورم اسکندر له سختو ننګونو سره مخامخ شول ځکه چې د واک پر سر جنګونو کې د هغوی ژوند له ګڼو ګواښونو سره مخ و. په پای کې روښانه او زوی یې په 311 قمري میلادي کال کې د یو کماندان په امر ووژل شوه تر څو د څلورم اسکندر د واک ته رسېدو مخه ونیول شي. یعنی کله چې دغه برخې یو بل په منځ کې سره وویشل شول نو د رخشانه بیګم او هم چنان د دې زوی چې د څلورم اسکندر په نامه سره یادېده د دوی دواړو ژوند له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. دوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول ځکه د واک پر سر باندې جنګ او جګړې وې او هر چا غوښتل چې د اسکندر مقدوني ځای خپل کړي. نو په دې کې روښانه بیګم ډیره زیاته د خپل زوی د ژوند په خاطر باندې بریدل چې بل اخره په دغه وخت کې په 311 قمري میلادي کال کې یو کمانډان وو چې هغه د امر وکړ تر څو څلورم اسکندر او د هغه مور روښانه بیګم مړه کړي ځکه هغه کمانډان نه غوښتل چې د څلورم اسکندر تخت ترلاسه کړي او د خپل پلار ځای ونیسي. نو په همدې خاطر سره هغه امر وکړ تر څو څلورم اسکندر مړ کړي. روښانه د زړورتیا او ځیرکتیا سمبول. روښانه د یوې زړورې او هوښیارې ښځې په توګه پیژندل کیږي. هغې په داسې یو وخت کې ژوند کړی دی چې دسیسې او جګړې پکې عامې وې خو هغې هڅه وکړله د خپل زوی ځای او حیثیت وساتي. د هغې زړورتیا او کورنۍ ته وفاداري د دې سیمې د ښځو لپاره یو الهام ګڼل شوی او هغه د استقامت او ځیرکتیا یوه نښه ګرځېدلې ده. یعنی د روښانه بیګم کومې نه یوازې دا چې یو سیاستوال په څیر باندې د یو ملکې په توګه باندې پاتې شوې ده بلکې د دې تر څنګ روښانه بیګم ډېره زړوره او هوښیاره مېرمنه وه چې همیشه یې دا هڅه کوله چې تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي ځکه په هغه وخت کې چې دی کوم ژوند درلودل هغه وخت هغه زمان داسې یو زمان و چې ډېر زیاتې دسیسې ډېر زیات پلانونه پکې جوړېدل. یعنی دا د ډېرو سترو ګواښونو او سیاسي ننګونو سره مخامخ و خو بیا هم دې هڅه کول تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي او خپلې کورنۍ او فامیل ته وفادار پاتې سي. او د ښځو لپاره اوس هم دا د یو الهام یا هم د یو مثال په توګه سره ده او د دې هغه استقامت او ځیرکتیا چې دې ښکار کړی د ټول لپاره یو مثال ګرځېدلې ده. تاریخي او کلتوري اغیزې د هغې وده د اسکندر سره د یوناني او باختري کلتورونو د ګډېدو لامل شو. وروسته د سلوقي امپراتوري د نفوس په دوام د کلتوري اړیکې په افغانستان او شاوخوا سیمو کې پیاوړې شوې. دغه ګډ کلتور د لرغونو آثارو لکه د بودایي مجسمو او لرغونو کتیبو په بڼه راڅرګنده شوه. یعنی د دې وده نه یوازې د سکندر مقدوني ته یې لا هم طاقت او فاور ورکړ، بلکې د دې تر څنګ یوناني او باختري کلتورونه چې کله ګډ شول نو سلوکي امپراتوري نفوذ یې نور هم زیات کړ، او هغې ته یې نور هم طاقت ورکړې، د هغې ملاتړ کوونې هم نور زیات کړه، او کلتوري اړیکې یعنی فرهنګي او دودیزې اړیکې رامنځته کړې. په افغانستان په شاوخوا سیمې یې نورې هم پیاوړې کړلې، او یو ګډ لرغوني لرغونو آثار یې رامنځته کړل، لکه په هغه وخت کې ډېر زیات بودایي مجسمې او لرغوني کتیبونو ته یې ځانګړې بڼه څرګنده کړه. په افسانو او ادب کې نوم او مقام روښانه د یوې زړورې او وفادارې ښځې په توګه په ګڼو تاریخي او ادبي منابعو کې یاده شوې ده، سره له دې چې د هغې د ژوند ډېر جزئیات نه دي پاتې، خو نوم یې په هغه افسانو او کیسو کې ځای لري چې د افغانستان او منځنۍ آسیا له تاریخ سره تړاو لري. یعنې روښانه بیګم چې په خپله یو له زړورو وفادارو افغانو مېرمنو له جملو خشمنیت کې دلته د دې کومې ادبي منابع نه دي پاتې یا هم نشته، خو د دې دغه ژوند کوم جزئیات چې دي هغه په سمه توګه سره نه دي څرګنده شوي دي، خو بیا یې هم نوم په هغو افسانو او کیسو کې ځای لري کوم چې د افغانستان، آسیا او منځنۍ آسیا په تاریخ سره تړلي دي. یعنې د روښانه بیګم زیاتې کیسې اوس هم شته، خو د هغې د ژوند په هکله دقیق معلومات نشته، خو دومره ویل کېږي چې روښانه بیګم چې کله د اسکندر مقدوني سره واده وکړه، دا واده چې په خپله یو سیاسي تړون هم وشي، په ډیرو زیاتو سیمو کې یې تغییر او تبدیل راوسته. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې لولو چې د دې لوست څخه زموږ هدف څه و، او څه مو باید موږ ترې واخلو، او هغه کوم معلومات چې موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کې ولوستل. لولو چې روښانه د اسکندر سره په واده کولو یوازې یوه ځواکمنه ملکه نه وه، بلکې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو پل و. د هغې شتون او اغیزې د افغانستان او منځنۍ آسیا په سیمه کې د داسې یو کلتوري میراث د جوړولو لامل شو چې زرګونه کاله وروسته هم ژوندي پاتې دي، او د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت راشي. یعنی روښانه بیګم نه یوازې دا چې یو ځواکمنه ملکه وه، بلکې د دې تر څنګ د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو یو فول هم و، ځکه دوی سترې امپراتوري یو د بل سره یو ځای سپلې، او یو د بل سره یې دوستي وکړله، چې دغه فول کې ډېر زیات ستر پرمختګونه هم راوړل. د هغې شتون او د هغې اغیزې د افغانستان په منځنۍ آسیا یي سیمو کې داسې یو نوی کلتوري میراث جوړ کړه چې زرګونه کلونه وروسته یې هم د هغې نوم او د هغې تاریخ او نشه یې پریښودله، او اوس هم زرګونه کلونه وروسته بیا هم د هغې د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت یې موږ او تاسو ټولو ته ښودلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه باندې پوه سئ او اوسېږئ. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولئ، او د درس مهم ټکي په یاد کړئ، او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه، روښانه څوک وه؟ دویمه پوښتنه، تاریخي او کلتوري اغیزې بیان کړي. لومړی به مېرمن روښانه بیګم معرفي کوي چې روښانه بیګم څوک وه، او وروسته د هغه څخه به د هغې کلتوري اغیزې بیان کوي. دا هم زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس پای. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل لاسي درس پورې د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونی کې هیلې مې ومني. درنه سکون کو هیله ده چې روغ او جوړ بیاست، او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. هیله ده چې د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ځینل. ورځ به هم د نورزی په زړه پورې موضوع ته تاسو ټولو ته شرغ لاست وایم. هیله ده چې د لوستر خرنی شي بوره سره ملتیا وکي، او د نورزی د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د احساساتو څرګندونه ده. په دې لوست کې مو شو تاسو د احساساتو د نمولو په حق لول، دا چې د احساساتو نمول سره ولې پروسه ده، او زموږ په عاطفي یا احساساتي روغتیا کې ولې اړین دي او څه اهمیت لري. نن راځو د احساساتو څرګندونه وایو. دا چې احساساتو څرګندونه یعنې څه ډول کولای سو خپل احساسات څرګند کړو او ولې یا زموږ سره په ذهني روغتیا کې څه اهمیت لري، پر دغه موضوع باندې به وغږیږو او د دې موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. زیاتره خلک د احساساتو له مخې دوی د ستونزو سره مخامخ دي. ځینې خلک په دې باندې نه پوهیږي چې دوی خپل دغه احساس، کم احساس چې دوی لري، هغه څه ډول په سمه توګه سره هغه څرګند کړي. د احساساتو دغه ناسم ډول سره څرګندول یا دا چې موږ او تاسې په ښه ډول سره خپل احساسات څرګند نه کړو یا ښکاره نه کړو، دا موږ ډېر ستړي، مخشوش او یوازې کولای سو. زیاتره خلک